حکیم عمر خیام زموږ د دیونه د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د بحث موضوع ده. د ایتالیا د مشهور لیکوال ایتالو کالوینو یو سیاسي حکایت مهم در تشباړه لای دی. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
د افغانستان د شلمې پیړۍ د مشهور ادیب، شاعر، مورخ او اجتماعي منتقد استاد عبدالرؤف بینوا د زوکړې د سلم کال په ویاړ یو علمي سیمینار جوړ شو. دغه سیمینار ته چې په کابل کې علوم اکاډمۍ جوړ کړی و، یو شمیر پوهانو ویناوې واورولې او د ارواښاد بینوا په ژوند، فن او علمي خدمتونو یې رڼا واچوله. جمهور رئیس حامد کرزی دغه سیمینار ته په راستولي پیغام کې چې د علوم اکاډمۍ مشرې ثریا پوپل ولوست، ویلي دي چې استاد بینوا هنرمند، شاعر او لیکوال و او په خپلو شعرونو او نثرونو کې د ښکلو خیالونو تر څنګ ډېره پیاوړې فکري تومنه هم ملګرې کړې وه. تیره اونۍ په کابل کې د افغان ملي غورځنګ په نوم مدني ټولنې لخوا د زرملول د تالیف او ژباړې مرکز پرانستل شو او د پرانستې په غونډه کې د دغه مرکز لخوا د دریو خپرو شویو کتابونو مخکتنه هم وشوه. د افغان ملي غورځنګ غړي ډاکټر خوشحال روحي په پرانستون کې وینا کې وویل چې د ژباړې او تالیف دغه مرکز د لیکوال او مورخ ارواښاد غلام محمد زرملول د یاد د درناوي په خاطر د هغه مرحوم په نوم نومول شوی دی. د ډاکټر روحي په قول دغه مرکز به د ژباړو او علمي کتابونو د خپرولو له لارې په افغانستان کې د علم او فرهنګ خپرولو ته کار کوي. د قومونو او قبایلو وزیر ډاکټر محمد اکرم خپلواک د دې غونډې یو بل ویناوال و چې د زرملول له علمي فرهنګي مرکز سره د قبایلو د وزارت د مرستې او همکارۍ ژمنه وکړه. د غونډې په دوهمه برخه کې د زرملول د ژباړې او تالیف د مرکز په نوښت د دریو خپرو شویو کتابونو افغانستان تر وروستي افغانه چې لیکوال یې غلام محمد زرملول دی، له طالبانو وروسته په افغانستان کې دولت جوړونه چې ژباړن یې ډاکټر فیض محمد ځلان دی، او سخت ورځ چې ژباړن یې سمیع الله ایلم دی مخکتنه وشوه. وروستای خبر دا چې شپږ قلمه لرغونی آثار چې د امریکا په متحدو ایالتونو کې موندل شوی وو په کابل کې اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل شول. د باختر آژانس له ریپورت سره سم دغه آثار د امریکا د کورنی امنیت او ګمرک مامورینو له قاچاقوړونکو څخه ترلاسه کړي وو. په دغو آثارو کې چې په امریکا کې د افغانستان سفیر اکلیل حکیمی د اطلاعات او کلتور وزارت مقاماتو ته وسپارل، د لومړۍ، دویمې او لسمې میلادي پیړۍ یو مسی منګوټۍ، درې د سرو زرو سکې او دوی د ژیړو ټوټې شاملې دي.
د افغانستان د معاصرو ادبیاتو اتم فستیوال چې لسولې سره د ادبیاتو د ارتباط موضوع ته بیل شوی و، تیرونی په جلال آباد کې ترسره شو. د دې فستیوال په باره کې د شاه محمود شینواری د راپور د اوریدو بلنه درکوو.
په افغانستان کې د ګویته انسټیټیوټ په هڅو او د قلم ټولنې او د ختیز ادبي بهیر په همکارۍ د اوسنۍ او ادبیاتو اتم ملي جشن د سولې او ادب تر نامه لاندې په جلال آباد ښار کې ترسره شو. د افغانستان د معاصرو ادبیاتو په دغه ملي جشن کې د هیواد له ګوټ ګوټ او ان له هیواد څخه بهر راغلو نومتو استادانو، شاعرانو، لیکوالو او ژورنالیستانو برخه اخیستې وه. دغه جشن چې د چهارشنبې په سهار پیل شوی و، دوه ورځې دوام وکړ چې پکې ګڼې علمی مقالې، ویناوې او د ځینو بنسټونو او دولتي چارواکو لخوا راغلي پیغامونه هم ولوستل شول. د جشن په لومړۍ ورځ د ننګرهار والي مولوي عطاالله الدین د ولسمشر کرزي پیغام د لوستلو ترڅنګ په خپلو خبرو کې وویل چې
د شاعر سلیقه او لهجه ډېره خوږه ده، د لیکوالو منظومه کلامونه د دعوت لپاره ډېره اسهله او اسانه طریقه ده، او د امن په راوستو کې شاعران ډېر رول لوبولی شي.
د ګویته انسټیټیوټ د فرهنګي چارو مسؤول ابراهیم هوتک وایي چې په هیواد کې د سولې پر وستو کې ادبیات ډیر مهم رول لري، نو ځکه د سګنی ملي جشن موضوع ادبیات او سولې غوړه کړی.
موږ سولې ته اړتیا لرو، اوس باید ټول د مخه د سولې پیغام د ادب لارې وړاندې شي. نو په دې حق له فکر کوم چې داسې جشن جوړول ضروری خبره ده.
لیکوال او منتقد استاد نجیب منلی وایي چې په تیرو کلونو کې هم دغه ډول جشنواری جوړ شوې وي چې له لاسته راوړنو ډکې وي.
تیرې و جشنواری په همدغه ډول وي او ډېر لاسته راوړنې درلودلې. سږنی جشنواره د سولې په باره کې ده. سوله او ادب دا امید به یو څه غټ وي چې سړی د ادبیاتو نه دا تقاضا وکړي چې سوله راولي، مګر خدای دې وکړي چې که ادب سوله نشي راوستلی، سوله ادب راولي. او په دې هېواد کې په سوله ییزه فضا کې مونږ ادبي پنځونو باندې خبرې وکړو او د نړۍ د ادبیاتو سره یو ځای.
د اوسنیو ادبیاتو په دې ملي جشن کې د مقالو بحثونو ترڅنګ د کتابونو نندارتون، مشاعره او په وروستي ماښام کې د موسیقي بندر هم و.
د افغانستان د ادبیاتو په اتم فستیوال کې فیصله وشوه چې په راتلونکي کال کې به د فستیوال موضوع ډراماتیک ادبیات وي. دې غونډې ته چې د هیواد له ګوټ ګوټ څخه ګڼ لیکوال ورغلي وو، صفیه صدیقي هم راغلې وه. صفیا صدیقی چې د ولسی جرګې په تیری دورې کې د ننګرهار د خلکو وکیل و او اوس د جمهوری ریاست د یو کاندید د مرستیالی په حیث په انتخاباتو کې ولاړه ده، په فرهنګي کړیو کې د شی شاعری په حیث پیژندل کیږي. د په دې ورستیو کې له آشپزی سره په اړوندو موضوعاتو هم یو کتاب لیکلی چې لا چاپ شوی نه دی. لاغلی صفیه صدیقی سره د همدې کتاب په باره کې د مرکې د اوریدو بلنه درکو. صفیه جانې، لدی خو ډیر خلک خبر دی چې تاسو شاعري کوي او په سیاست کې هم فعال یاست، لدی هم ډیر خبر دی، خو لدی به څوک خبر نه وي چې تاسو په آشپزی کې هم یو کتاب لیکلی دی. د دې کتاب په څه کې اوسو وایست؟
دوه کاله مخکې وړی وو، اوزګار وم او ډیره خوند راکاو چې هر ورځ می یو څه په خول به به داس فکر کاو چې زه په خولای شم، د زمنور خوند به کولای شي کبه نشي کولای. او بل د ودریزلی لاړم بازار ته و می کتل چې په پختو کې دغه یو کتاب شته کنه شته چې زمونږ خوند دې نه استفاده وکي، چې متاسفانه یو تو د ګوت پښمیر پیدا شول خو هغه دومره خوند راترانه ک چې سړی خپل کفکیر راوخلی، سمڅې راوخلی، دغه بخار ورته شونیږي او دا ورته ناستي. او یو نیم چې شاعرمی او خزي معمولا لنډي هم ور سره وي آشپزې وخت کې، او یو خلې بوی هم په آشپزخانه کې خپور وي. نو هغه وخت به سړی فکر کوي چې هغه یعنی د دې آشپزخانه هغه ملکه. نو یو ځل مې وغوښتل چې راځه دغه بچایي خو اسانه کار ده، داسې نن سبا موږ تاسو ګورو چې هر سړی ورته ولاړ ده او فکر کوي چې زمانه ښه پاچا بل نشته. نو ما ویلې راځه تم داسې احساس وکړه چې ته د دې آشپزخانې ملکۍ. او ځان سره مې داسې وپتېله چې هر څه چې کوم هغه راځه د کاغذ په مخ کېږدم. او بل بیا مې ورسره پیمانه هم راواخیسته چې څنګه کولی شم زه یو شی چې پخوم پیمانه یې کوم. یعنې دوستان اکثر هم په دې باندې پوهېږي چې زه ډېر له پخوانه دوه کاره مې همیشه خپله کړي دي، اوس هم کوم. انشاءالله په آینده کې که په سیاسي لحاظ په هر څوکۍ کې اوسم کوم، یو مې کالي خپله همیشه خپله ګنډم او یو همیشه آشپزي کوم چې هر څومره مېلمانې مې هغه مین دش یا هغه اصلي خوراک چې دغه زه خپله پخوم.
کامیاب اوسې صفیه جانې. تاسو چې خپله آشپزي کوئ، طبعا په هر کور کې د آشپزۍ یا د ډوډۍ ډولونه یو محدودیت لري، خو تاسو کتاب برابر کړی دی، نو په دې کې خو به ډېر اقسام د ډوډۍ وي.
ما البته په څو برخو باندې ویشلای ده. اول تدبیر منزل ده، یعنی هغه د کور سنبالول دي چې یو ښځه څنګه کولی شي کور سنبال کړي. تر هغې وروسته د خپل د ډوډۍ ډولونه دي، د ډوډۍ د لوښو ډولونه دي. مثلا اکثره خلک مخصوصا زه چون د ننګرهار یم، دلته زه ګورم ننګرهار کې ډېر ښایسته کورونه دي، ډېرې ښې بنګلې دي، خو آشپزخانې دي چې لا شي سي وړه آشپزخانه ده، یو د ګاز ډبې پکې ښه ده. دومره فکر نه کوي چې دومره غټ کور کې خو به غټ غټ مېلمانه راځي، خلک به راځي، ګڼه ګوڼه به وي. او یو ښځه به بیچاره چې هغه سهار نه پاتېږي تر بیګا پورې په آشپزخانه کې به څنګه آشپزي کوي. یعنی دا مهمه ده چې د آشپزۍ دپاره کوم ډول لوښي په کار دي، څه ډول یو آشپزخانه په کار ده، آشپزخانې هغه اصلي توکي کوم دي، فرعي توکي کوم دي. مثلا هغه چې لاس پې پاکوي هغه څه رقم ټوټه باید اوسي، هغه سر چې ظرفونه پاکوي هغه څه رقم ټوټه باید اوسي. دغه ټول هغه مسایل دي چې هر ښځه باید پې باندې وپوهېږي. دغې تر څنګ بیا دا چې د خوراک ډولونه دي، چې مثلا مثلاً پزین زینو کې یو ډول خوراک پخیږي، پزین زینو کې بل ډول پخیږي. او ما په خپل کتاب کې دا هم دغه کړی دي چې مثلا یو سړی په برقی نغری باندې پخلی کوي څرقه به باید وکړي، یو سړی په لرګی نغری باندې پخلی کوي څنګه وکړي، د داش په نغری کې پخلی کوي څنګه وکړي. مثلا د وریژو پخول دي چې څرقه وریژې پخیږي څو څو ډوله. اوس خبره دا ده چې مثلا مونږ کله چې وریژې پخوو پیسې پې باندې مصرفوو، غوړي پې باندې مصرفیږي، وریژې غوښه پکې مصرفیږي، متدا څرقه هم پخیږي. اگر رقم چې قابل د قبول وي، اگر رقم چې خوند کی، اگر رقم چې هر څه کی وروي، ولا ډیره مزدار خوندوره ډوډۍ ده.
خوراکونه افغاني دي که د نوري دنیا خوراکونه هم دي پکې؟
خوراکونه میټول افغاني دي، د دې لپاره چې په پښتو ژبه دي، ساده ساده خوراکونه. خدا چې څنګه پخېږي، مثلا بورنی بانجان یو اسانه پخلای ده، چې د رومي بانجانو، د تورو بانجانو، د پیازو، د شنو مرچو، د غوړیو، د لګو ګشنیزو نه پخېږي. خو یو سړی یو ډول پخې، یو سړی بل ډول پخې. مخکې تاسو دا پوښتنه وکړه چې مثلا زما کتاب کې کوم ډول خوراکونه راغلي دي. یو هغه خوراکونه دي چې مثلا د غوښې نه پخېږي، یو هغه خوراکونه دي چې د وړو نه پخېږي، او مثلا خپل د ډوډۍ پخلای ده. سره خلک ډوډۍ پخلی باندې هم دا اوس هم نبودا کابل کې ټول خلک د داش لري، داش باندې ډوډۍ پخې، مګر دومره بې خوند بې رنګ ډوډۍ پخې چې سړی ته بیخي خوند نه ورکوي. د مثال په ډول مونږ لاس کسه په خپل کور کې یو، لاس کسه په کور کې یو، سړی غږو کې چې پنځه کسه مېلمانه راځي بیګاته، ښځه وارخطا شي چې پنځه کسو ته ډوډۍ څنګه پخه کړم، ځکه دا فکر نه کوي چې لس کسه خو مونږ خپله یو، هر ورځې دا ډوډۍ خورو، سهار یې خورو، غرمه یې خورو، ماښام یې خورو، د ورځې درې ځلې خورو. اوس پنځو کسو باندې وارخطا شي، دومره وریجې پخې کړي چې بیا سبا ته کوڅه کې خلکو ته ورکړي، د شپې همسایګانو ته ورکړي، سوالګر ته ورکړي، بیا هم دې نه اضافه پاتې. د دې لپاره چې پخه اندازه باندې نه پوهېږي، هغې د خطره یعنی یو څوک چې پخلی کوي دی، هغه مهم رکن دا ده چې اول څنګه سودا اخلي، بیا پس دغه نه دا سودا څنګه تقسیمی، چې مثلا اماغه وریجې چې مونږ لاسو کسو ته پخو، کله چې میلمه راځي اماغه مونږ وریجې باید پخې کو، دغه نه زیات ته اړتیا نه لرو، ځکه چې میلمه د پاره به مونږ دوه درې څلور نور قطغونه به ورسره کوو، مثلا سابه به ورسره پخو، بورنج بنجان به ورسره کوو، د هغه سوپ چې ورته وایي شوروا به ورسره کوو، د ترکاری شوروا به کوو، چې دا ټول سره یو ځای شي، بیا ګورو چې اماغه مونږ وریجې چې مونږ ځان ته پخو، یا اماغه مونږ زمونږ پنځه کسو میلمنو ته کفایت کوي.
صفه جان، دا نو یوازې دی ډوډۍ پخولو او اشپزی کتاب نه دی، بلکې ډوډۍ په وسی معنا راغلی ده. خو په دې سلسله کې دوه درې خبرې زما په ذهن کې مشته چې تاسو په خپل کتاب کې شامل کړي دي کنه. یو خو لکه څنګه چې په کار دغه نظافت ته توجه نه کیږي د ډوډۍ په وخت کې، فرضاً په دې خیراتونو کې، په دې لوی میلمستیاو کې په افغانستان کې اوس وینو، دسترخوان بیا ورکړی، بیا به یو بل چې ډوډۍ پې ږدي، بیا به لوڅو پښو سره په دسترخوان پالشتوي. یا فرضاً ډیر خلک دي صرف په اوبو لاس ورته وینځي، په کچوغه یې نه خوري، خو بیا په اوبو لاس وینځي او هغه لاس جراثیم نه پاکی شي، دا صحیح مسالې دي کنه. یا یو لوښی په هغه کې ټول شریک خوري، الله سي ممکن دغه یو سړی پکې یو اخیستونه مرض ولري، نو په یو لوښی کې خوري، دا خو جنجال ده. طریقه خو په بیل بیل پیشقاب کې شته، نو دغه سي جنجالونه هم ستیا په صحیح دي. هست ډیر کورنۍ دي صرف یو قسم خواړه خوري، دوی په خوند پسې ګرځي خو صحت به هیڅ اهمیت نه ورکوي. دغه مسایلو ته تاسو پام کړئ دی کنه؟
جناب غزنفر صاحب، ټولو ته مې پام کړئ، دغه مسایل مې ټول پکې راوستي دي. دي لپاره چې زما هغه د ژوند تجربې دا راته وښودله چې زمونږ خویندې دې ته اړتیا لري چې ډیر مسایل باندې وبید وکړي. د مثال په ډول یو کور کې څلور پنځه کسه شپږ کسه خپل د کورنۍ غړي دي، دوه درې کسه میلمانه راځي، کله چې دسترخوان اول شي، اول د کور والا ډوډۍ باندې عمله کوي. او زما خپل کوشش دا ده چې ډوډۍ باید بیل بیل خلک واخلي، یوازې د لوښو د مینځلو تکلیف ده، نور هغه اضافه ډوډۍ چې پاتې کیږي هغه ډوډۍ خوندې پاتې کیږي، ځکه لاس پکې نه وهل کیږي. بیرته کېدای شي چې هغه سبا ته یا بیګا ته د سړو خوړو نه بیا استفاده ترې وشي. اما که چیرې په غوري کې وریجې او ټول پکې لاس کې وی خوري، نو هغه چې اخره کې پاتې کیږي، ښکاره خبره چې هغه د خوراک نه ده، باید هغه وغورځول شي. دلته موږ ګورو چې دغه ډوډۍ چې په تقسیم باندې ښودل شوې ده، اوس پورې ملازمونږ خلک په دغه دود باندې نه پیږي چې لس کسه ناستی په دې معنا چې د ډوډۍ د لسو کسو ده،
ودونه کې به تاسو اکثرا لیدلی په میز باندې ډوډۍ خودل کیږي، مثلا اشک رزي د 200 کسانی الا 100 کسو د پاره په مغه میز کې دي، یو سړی ټول ځان ته په خپل قاب کې واچي، دې ته پام نه کوي چې دا د ټولو کسانو ده. یعنی دغه خپل یو ډول روزنه ده چې باید خلکو ته وشي چې څرقم ډوډۍ باید سړی وخوري، چې څنګه کولای شي تینې استفاده وکړي، څنګه فرزن لاس ومینځي، که په قاشوغه خوري څنګه خوري، که په لاس خوري څنګه خوري. یا مثلا ځینې کسان قاشوغه شنګي په خپل غاښونو کې غاښ سره جنګي، چې فکر کوي دا د ډوډۍ خوراک د اصول نه ډیر لري خبره، چې قاشوغه په غاښ باندې وهي. یا مثلا یو سړی ډوډۍ خوري د شونډو نه چپاره وباسي، کنه هغه خاطر زما په کتاب کې دا مسائل ټول د مخې ذکر شوی دي. یعنی ما په باندې پوره زحمت سلای د اوس می کمپوز کړی دی، ان شاء الله که ژوند اوس خو بلګه مصروفه ما خو 15 پک میاشتې وروسته به له خیر سره چاپم.
بعد له انتخاباتو
ان شاء الله بعد انتخاباتو دي لپاره زه غواړم چې خلکو ته دا وخایم چې یعنی که یو خزه سیاست کولای شي، هغه د کور کار هم کولای شي.
ستجان دی کتاب نوم دی او بل په کچا پیډو په